السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او رې مخلي دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت کرنې او بولګولو او مالداري وزارت هغه راپور نه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قشتې پیر کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کیږي. د وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قشتې پی کانال په خواشا کې د ځمکې د کارولو ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د وزارت له خلکو غوښتي تر هغو د په سیمه کې د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره اقدام نه کوي تر څو د طالبانو مشر فرمان نه وي صادر کړی. د 108 کیلومترو په اوږدوالي د قشتې پی د کانال د لومړۍ برخې کارونه په تیره میاشت کې بشپړ او د دوهمې برخې امپایل شول. دغه کانال د 280 کیلومترو په اوږدوالي د 100 متره په پلنوالي او 8.5 متره په ژوروالي سره په بلخ جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 15,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ولتیا لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کابل ته د فلای دوبی د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبی هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپلې الوتنې درولې وې. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و چې هغه د امنیتي مسلو تر څنګ دې هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو د بیا پیلېدو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړی چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبرې کوي. نوموړی وایي لکه چې تاسو یې هم وینئ دلته وچکالی ده، پر ځمکو مو کښ کړی و خو حاصل یې نه دی ورکړی، اوس مو پسونه پکې څري. د ده په وینا دغه وضعیت موږ مجبوره کړي و چې خپل کور پرېږدو او د غریبۍ لپاره ایران یا یو بل ځای ته لاړ شو ځکه بل عاید نه لرو. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالۍ ځپلی دی. د پاملرنې نړیوالې ماسې د سنبولې په میاشت کې د یوې سروې نتیجه خپره کړې او ویلي و چې افغانستان د 88% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرله پسې وچکالۍ ایښودل شوی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلابنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوبي ښار ګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسېدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه یې لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 1 رئیس له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسېدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هیواد هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه پیل کړې ده. دغه لوبه د ممبئی په ونکډی سټډیوم کې ترسره کیږي. هند پچه ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې. هند تر اوسه د یو لوبغاړي په سوځېدو په 140 اور کې 291 منډې کړې دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګروپي دور ټولې 9 لوبې ګټلې او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له 9 لوبو 15 ګټلې او د څلورم ټیم په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. بله نیمه پای لوبه سبا پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر او چاوي افغانستان له پاکستان په بي ساري ډول د کډوالو راستنې دوه پر نړیوالو مرستندوی ادارو فشارونه نور هم زیات کړي دي.
Winter is here within a few weeks.
پر اتلونکو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیا لري. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شو یو افغانانو سره مرستي وکړو.
افغانستان ته یو شمیر نوی راستانه شوی هم د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پر راوړه. اوس په دوا کې حیران یم چې په راتلونکي کې به څه کیږي.
غزنی ولایت له پاکستان نوی ستانه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي.
نو زمر سره خدای ست ډیر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتسول کوټی مو پاتسوي د ډیرو جایدادونو پاتسول په ډیرو غریبانو جایدادونو خرڅ کړه.
نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شری خپرونې په دوهمنی مئی کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم هیروي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوي له پاکستان په بیسار ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. او چا تېره ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د دې دفتر د مشل ډانل اندرس یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې وایي په داسې حال کې چې د ژمي پیل ته څو اونۍ پاتې دي ډیری کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له دې هېواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تېرې ورځې پورې له 3,20,000 ډېر افغانان له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هېواد کې له بېکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د وی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا مشر ډانیل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تیر ورځ ناوخته په خپل اکسپانه د دې دفتر د مشر ډانیل اندرس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی لوی بوج وي. خاغلی اندرس چې په تورخم کې له ستنو شویو افغانانو سره لیدلې په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشاره سره ویلي چې ډیری ستانه شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پر اتلم کو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیا لري. ننګونه دا ده چې و میشمخ کې زوراوري زلزلې هرات ولړسو. نو په دې هواد کې خپل ټول ملستندوی تو کې خیمه او کمپل مچدلودلې زلزلې زپلو ته ورسو. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شوی افغانانو سره مرستې وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه. اوس په دوا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کیږي. په کور کې وړه هم نشته، وړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هېواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کېږي نه پوهېږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زارو زیات چې افغان کډوال ته رسیږي چې متاسفانه یو شمیر کډوال دلته بیرته نس کولای غوي وطن ته هم ستنه سي ځکه چې تلته ژوند خطر تهدید کړي او په پاکستان کې ورته پات کې دلم ډیر ستونزمن کار دي ځکه چې تا دوی نس کولای د کور څخه ووځي نو د افغان کډوالو پاډوند دغه ستونزې ورستربولي لا ډیریږي
پاکستان د روان نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپټمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 3,24,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي له پاکستان د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو او غنو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدله کړي ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیرې په افغانستان کې د مرګ لګواخه تښتیدلې خو پاکستان په وار وار د خپل دغه پریکړه په امریکایي دوه ټینګار کړي او ویلي دي په ټول توان له دې هیواد د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي
و امور دل چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي افغانستان ته پاکستان په بي ساري ډول د کډوالو راستنېدو پر نړیوالو مرستندوی ادارو فشار نه نور هم زیات کړی دی افغانستان ته یو شمیر راستانه شوي بیا د امکاناتو له نشټوالي سر ټکوي غزنی ته له پاکستان نوي ستانه شوي بیا د پاکستاني چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي یو شمیر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپنان لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپنا قانوني اسناد د جوړولو ماشومانو ته د تعلیم ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي نور خالي په دې رپورت کې اورو
لا پاکستان څخه غزنی تر استانه سوي کډوال به دی ورځی کوي او وایي هلته یې ډک کورونه کارونه جایداد نه پاتسول او د یې خالی لاس را وستل دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دی او وسم جریان لري ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي ځورول کیږي مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي د پاکستانی پولیسو بد چلند ناسمه رویه په کورنو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړی دي
نو زموږ سره خدای ستر ډیر سخت ظلمونه کېدل کورونو مو پاتسول کوټی مو پاتسوي د ډیرو جایدادونو پاتسول په ډیرو غریبانو جایدادونو خرڅ کړه
جان محمد دغه کډوالو له جملې څخه یو دی دای وای د غزنی ولایت تناوی ولسوالۍ وسیدون کیدای چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه دای لخپل دیار لسکسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی تراغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لندمحاله پندغالي کې ژوند کوي جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني وسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سیرا خستای دی
موږ اسناد درلود دغه مشنخت ماجر کارت دا چې کوم ماجر کارت مشته و اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد را کړی دی یو دایره نه پرې کوي دا بل پاکستان را کړی دی دایره نه پرې کوي نه پرې شولم دا بل پاکستان اسناد را کړی دی ګوره ټوکن دا چې کوم د ماجر کارت ټوکن دا دا ویني په دغه نه یې لکولم زما سره شپږ و ثبوت د پاکستان پرته ماته ولتال نه پیژنم
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپنا قانوني اسناد او د جوړولو ماشومان ته د تعلیم ځوانانو ته د کار او نوري اړین مرستې وکړي ځکه خالی لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري
زموږ سره د مرسته وسې زموږ سره د وروره حکومت ودریږي مثال راشن دی راکي بل شي دی راکي بچان مو دی وروره مکتبو ته واچي بل شي ته دی واچ په موږ چې کم ځوان تیر سو په بلالم په بچانو نه چي
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له جوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لندمحاله پندغالي ترغلی دای د غزنی ولایت لو ناوی د ملک دین سیمې وسیدونکي او شاوخوا درې لسیزي په کډوالۍ کې تیر کړی دی دای هم هلته ورسره د سوو ظلمونو کیسې خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي
چې ورور موږ ته سرپناه راسي یو شی راسي ورور چې موږ ځای په سره دغه کووینې دا زمې د ورور چې سرپنه نه باسو چې قیامه راکي یا بل شی راکي ویني بعد موږ دا غوښتنه ده د خلکو
دا طالبانو حکومت د جنو خیریه موسسو په مرسته غزنی شهر ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د لنډمحالي میشتیدنې په مخه یو پندغالی جوړ کړی دی خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پنډغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پنډغالي کې به په یو وخت 1500 په شاوخوا کې تازه راستنیدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغه د ډبلیو پی موسسه ده چې حالاً دغه مهاجرو دپاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغه ته کارټونه ورکول کېږي چې په هغوی کې وړسته په هغوی کې غوړېسته په هغوی کې غذایي مواد شته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغه لپاره سروې روانه کړي چې دغه مهاجر چې په غزنی ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه او خپله د امارت اسلامي لخوا یعنې دغه خلکو سره چې کوم توان او طاقت امارت اسلامي دغه خلکو سره یې کومک کړی ده. دا درې
بل لور ته بیا په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو ګنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دونځه کې په حیاتي کې نیولې وه، حیاتي مو کړې ده چې یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیس په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټېږي او زیاتې واورې هم پکې کیږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00422112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00422112145.
ازادي رادیو اوري. اوس بم ایوا نړیواله موضوع واخلو. ملګر ملتونو او د اسره صلیب نړیوال کمیټې په غزه کې په لوی روختون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداري ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روختون کې عملیات پیل کړل. اسرائیل ویلي چې سخت دریزه حماس ډله له دغه روختون څخه د قماندې د اصلي مرکز په توګه انکار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسیدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه وروړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې کلی چې د اسرائیل هجوم وروسته باید د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډیر پام وشي. هغه همدارنګه ویلي چې روغتونونه د جګړې ځای نه دی. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترنګ ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفله پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي. د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه یې لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر دي چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 1 رئیس له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. په عین حال کې امریکا او بریتانیا پرون د حماس پر افراطي ډلې د بندیزونو یو بل پړاو اعلان کړ. د دې بندیزونو هدف چې پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د اوومې نېټې د برید له کبله لګېدلی دا دی چې د دې ډلې د تمویل لارې پرې کړي. په دې بندیزونو کې د حماس مهم مشران او په لبنان کې دېره د نبیل چومان صرافي په نښه شوي دي. دا شرکت د شوې ادا له مخې حماس ته د دې ډلې له لوی ملاتړي ایران څخه د پیسو د تمویل په چاره کې مرسته کوي. تیره میاشت متحدو ایالتونو اعلان وکړ چې غواړي د حماس د مالی سیستم د له منځه وړلو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. او اوس به هم د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته مخه کړو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، د کوربه هیواد هند او دغه راز د نیوزیلند د ټیمونو نیمه پای لوبه پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. ساحل صاحب، که د دغې لوبې په اړه اورېدونکو ته ووایي چې تر اوسه پورې نتیجه څه ده؟
نوری صاحب سلامونه می ومنئ. تر دې دمه هندوستان څلور څلوېښت اورونه لوبه لوبولې ده. دوی 320 منډې کړې دي او یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډل مشر روهیت شرما په 30 منډو سوځېدلی، شوبمن گیل بیا د ټپونو له امله په 90 منډو له لوبغالي ووت، او ویرات کوهلی 112 منډې وکړې وسوځېد. دغه را شریس آیر په 80 منډو نه سوځېدلی پاتې دی. نیوزیلند ته بیا ټیم ساوتی په روان لوبه کې دوه لوبغاړي سوځولې دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د په دې لوبه کې ویرات کوهلی تاریخ جوړ کړ. هغه لومړنی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې 50 سلیزی پوره کوي. تر ویرات کوهلی وړاندې دا ویاړ د بل هندي لوبغاړي سچن تندولکر په نوم چې هغه 49 سلیزی وهلې وي. ویرات کوهلی د کرکټ په تاریخ کې داسې لوبغاړی شو چې 50 سلیزی په 291 سیالیو کې پوره کوي. هغه په دې سیالیو کې تر 12,500 زیاتې منډې کړې دي او 1.5 نیمه سلیزی هم وهلې دي. بل هیڅ لوبغاړی دا ویاړ نه لري. داسې بریخي اټکل کیږي چې نن ښایي هند وکړی شي نیوزیلند ته د 400 منډو پورې هدف ورکړي. او د وانکی دی په لوبغالي کې چې په ممبئی کې قرار لري، تر دې وړاندې 400 سیالي شوې دي چې افغانستان پکې خپل سیالي استرالیا ته وبلله، او هغه یوازینې لوبه و چې چیسینګ یا دویم بیټینګ پکې لوبه ګټلې و. تر هغه وړاندې هند د 315 منډو ته په توپیر سریلانکا ته پکې ماتې ورکړې و، او سویلي افریقا پکې خپل دوه سیالي په ډیر ستر توپیر ګټلې وي. د دې لوبغالي تاریخ دا ښیي چې هر لوبډله چې لومړنۍ بیټینګ کوي د لوبې د ګټلو 80% چانس یې هم وي. نو دا چې بریخي لدې لوبې چې هند په لوبې ته رسیدو ډیر چانس لري.
بله، او سبا کرته وایي چې د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه ده.
سبا ته به د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه نیمه پای لوبه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هند د کلکتې ښار په ایډن ګارډن لوبغالي کې پیل شي. او نن د یادو هیوادونو لوبډل مشرانو په همدې تړاو رسنیز کنفرانسونه هم ورکړي وو، او دا ډېر څرګند کړی چې هرې لوبډلې ویلې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی، ځکه له څو ورځو راهیسې دوی په دمه کې وو او پوره تمرینات یې ورته کړي دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل چې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ نیمه پای لوبې نور جزئیات را سره شریکول. د هند او د کوربه هیواد البته هند او د نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه تر اوسه دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. میل انلاین ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستانه غوښتي چې د کراچۍ له بندر په زرګونو کانټینرونه آزاد کړي. د فرانس پریس اژانس په راپور کې چې د ورځپاڼه پرون سیشنبه خبر کړی ویل شوی چې افغانستان له پاکستانه د مالونو د وارداتو د هغو په زرګونو کانټینرونو د آزادولو غوښتنه کړې چې پر نړیوالو کارګوګانو د اسلام آباد لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د راپور له مخې پاکستاني چارواکي وایي دوی د دغو وارداتي مالونو له پلوه چې ګمرکي تعرفو او مالیو پرته افغانستان ته استول کیږي میلیونونه ډالر له لاس ورکړي، ځکه د دوی په خبره دغه مالونه بیرته قاچاقي لارو پاکستان ته راوړل کیږي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې څه باندې 3000 کنټینرونه بند کړي او د زیاتې مالیې او ګمرکي تعرفو غوښتنه کوي چې دې کار سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په میل آن لائن کې وړاندې لولو چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د سیشن بې پورز اسلام آباد ته د سفر په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یو له هغو ستونزو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر ترنګلو اړیکو د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې هم سیوری غوړولی چې غواړي ټول بې اسناد افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستانی چارواکو د سیشن بې پورز وویل چې له 3 لکه زیات افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د دوی اکثریت په زور ایستل شوي دي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې په افغانستان کې د یو امریکایي بندي برخلیک ته پام اړولی او لیکي رایان کاربټ له خپل یو جرمن همکار سره د 2022 کال په دوبی کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شوی و د افغانستان د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته تللی و. دوی دواړو هلته دومره زیات وخت نه و تیر کړی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي 40 کلن کاربټ او د هغه همکار طالبانو د مسیحیت لپاره په تبلیغ کولو تورن کړل، هغه تور چې د انکاربت او د هغه د همکار کورنۍ رد کړی. د ورسپانې په لیکنه په سپتمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کاربت په غلطه نیول شوی، هغه عبارت چې د حکومت په لوړ کچه ډیپلوماتیک او استخباراتي سرچینې آزادوي ترڅو د تبادلې یا نورو وسایلو له لارې د متحدو ایالتونو د اتباعو خوشی کول خوندي کړي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دبه د دغه امریکایي د آزادولو لپاره چې 15 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي دی، د امریکا د هوډ یوه ازموینه وي چې په څه ډول په دې اړه له طالبانو سره خبرې مخته وړي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دوی وایي په یو شمېر سیمو کې مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي او کله چې دوی غواړي له ټلیفونه کار واخلي نو مجبوریږي چې د غرونو سرونو ته وخیژي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دا یاد ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمېر لورو پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکي په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګو ولایت د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي چې د یادې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې په درست ډول کار نه کوي.
بایه خو بالکل که ختم داشتی دی کار خو یو رو پریده چه ده دو جای نوخت داشتی خط کار زیتی نور که بی مشکلاتم زیادی.
ده یاد ولایت ده یو شمیر نور و ولسوالی و سیدون که هم ده ور تستون دو سخصار تکوی. لا جمله ده چک ولسوالی و سیدون که هم پخپل سیمکی ده مخابراتی شبکو ده نپالیت سخ شکایت لری. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 2 کیلومتر پلی مزل کوي او بیا وروسته ټلیفون کوي. د یادی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کاملا په بعضو کلیو کې بیخي کار نه کو، په بعضو کلیو کې بیا کار کو نسبا کم نیمایی کار کو، کاملا کاری درست نه ده.
د شبکو ستونزې خدا غدي چې موږ په ځای کې تلیفون موبایل دلته کار نه کوي. کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته آنتن کار وکړو یا مثلا موبایل کار
وکړو. موږ امارات نه ده غوښتنه لرو چې پرې جدان کوشش وکړو چې د عامو خلکو ستونزې راپکو.
د دې ترڅنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
هیڅ یو شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته چې موټر پرې وغواړو یا بله څه هغسې، او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي ډېر کم هغه.
بلخوا د میدان ورده ګولایت د مخابراتو ریاست مسولین هم د خلګو ستونزې منی خوای د خلګو د دغه ستونزو د رسیدګي په پاره اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوی نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایه منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد و چکو جغتو سیدآبادو جلریزو همداسې بیسودین ټول ولسوالۍ به انشاءالله تر پوښښ لاندې ونیسي. نو یوولس دنې پوهې دي تر ډېره حده په دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قوشتېپې د کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کېږي. دې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي، او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قوشتېپې کانال په خواشا کې د ځمکو د کارولو، ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې یعنی نن بیرته پیل کړي، او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت د یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبره کوي. ملګرو ملتونو اوس د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې په لوی روغتون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روغتون کې عملیات پیل کړل. سخت دریز اسرائیل ویلي چې سخت دریز حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، له دغه روغتون څخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسېدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه وروړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفس نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې کلی چې د اسرائیل له هجوم وروسته باید د نوي زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډیر پام وشي. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفح له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل په جنوبي خارګوټو برید وکړ، 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نورې له ځان سره یرغمل کړل. د اکتوبر له 1مې راهیسې له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې د هند او نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه روانه ده. تر اوسه هند توپوهنه کوي. د دو لوبغاړو په سوځېدو یې په 24مه اور کې تر اوسه 353 منډې کړې دي. د هند لوبغاړي ویرات کوهلی په 112 منډو وسوځېد. کوهلی له دې سلیزې سره په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو لوبو کې 50 سلیزې پوره شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
سالای سابق تریا کش میگیریم وزی فایده ای گرفته نتونستیم
خواه مکوک نکرل و گتا موزنیوان خستلا پا کال که بمو یولا دوالا که پنزو زرت اللاسه کولی
ده زرات لیو کارپو محمد ایوب رفیقی سره مرکه لرو
ده تریا کو کش تریا کو تولید پیسه د افغانستان د خلکو د افغانستان د زارینو په ګټنو کدا په ګټه وای د افغانستان د زارینو په ژوند کې به مثبت تغیر راوستلی وای
د ثنا الله په نوم یو معتاد وای چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي
زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مورانی کړې وې دغه د تیرانو بارډر کور کې پراته و کنه نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه بس خرڅولو به مې کنه بیا وتلم جلال آباد ته مې شبه مې ځان ته راوړله
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
د سلیم وعده مې د ژوند یوازنی ارمان دی خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې ده نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو ملګري ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي په دې هیواد کې به بزګر نور هم بې وزله شي دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه یو میلیارد او درې سوه میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه خو په روان میلادي کال کې دا ګټه سلو میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره دې مرستې وکړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوې ښیي چې پروسږ کال په دوه لکه او دوه دېرش زرو هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوې وه خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې لس زره او اته سوه هکټاره ښوول شوی دی که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په کتو سره ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې درې سوه درې دېرش ټنه تاریخ تولید شوي دي حال دا چې تیر میلادي کال په دې هیواد کې شپږ زره او دوه سوه ټنه تاریخ تولید شوي وه ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتي او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري
سالای سابق تریا کښت میگیریم وزی فایده ای گرفته نتونستیم
پخوا مو کوکنار کرل و ګټه مو ځنیوان خیستله په کال کې به مو یو لک دوه لکه پنځو زره ترلاسه کولې خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي که څه هم ستونزه لري خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی خدای ته امید شته چې ګټه به ولري که اسلامي امارات هم مرسته وکړي کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو
د کندهار د میوند ولسوالۍ مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبوري کوکنار کوي ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نشته او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل شوی
د کوکنار پر کم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو ساحو ته د اوبو کانالونه جوړ کړي اصلاح شوي تخمونه زراعتي درمل ورکړي حاصلات بازار موندنه وکړي ځکه اکثره وخت حاصلات ورسیږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي په دغه بخشو کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي
ملګري ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت د لارې په کال کې یو میلیارد و درې سوه شپېته میلیونه ډالره ګټه کوله او سږ کال یې یوازې یو سلو لس میلیونه ډالر ګټلي دي خو له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي له همدې امله په تیرو اوو ویشتو کالو کې دې میلیاردونو ډالرو د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي دی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده
یک امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدره کشته.
ده هغه بزګر ته امتیاز ورکول دي چې کوکنار کوي. زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګر او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګر ته ورکړل شي. هغه کوکنار کوي او کوي نه کوي ځکه د افغانستان ټول بزګران به وځ او مجبور دي د بدلی معیشت لوم څخه خریتیر شي او پر ځای دي د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي. په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي او کنه کرل کیږي باید حالت پاملرنه وشي.
د طالبان حکومت سرشکار پر مړی میاشتو کې ملګری ملتونو ته اجازه ورنکړه چې د کوکنارو د کښت حضور سروي وکړي. له همدې امله د سازمان د یو برتانوي موسسې په تخنیکی همکاري سیټلایټ په وسیله سروي وکړه. که څه هم د طالبان حکومت سرشکار پر مړی میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2 میلیون افغانۍ په لګښت به د کوکنارو د کښت سروي وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروي پایلې نه دي خبرې شوي.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو په جو پوری په 2 شپږنیمه منځنۍ چپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړي چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشي موادو لاري تر 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو سخت کل دا ګټه یوازې 100 میلیونه ډالر وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپو محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتیږي. یوه موضوع خو دا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم د په یادي او موږ دا تجربه کړې دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. کدا سپیش یی چې نور عوامل موجود دي چې بین المللي د سکاوي د خپل ډیر لوی ګټ په خاطر باندې دوی مجبور کې ودی کارته، هغه د استخباراتي لوبي په هغه باندې موږ نه پیژو. خو دا ډیر ښه اقدام دی، دا کار به دغه سوسی او د حکم په تطبیق سي. زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو لپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دی بیرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاد کړی چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا د څونه سمه ده که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا اداره د ملل متحد راپور څنګه سمونه لري او دا هیڅوک نه مني. دا اداره ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 ټنه 14,000 ټنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد احصایې د رویې څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د تولید قیمت په جهان کې دغونه دی. خو موږ د احصایې د رویې څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید 1.2% په افغانستان کې پاتې کېدی، چې هغه 2.3 میلیارد ډالر کېدل. او دا 2.3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو او د زمیندارانو ونډه نه وه. په دې کې داخلي ترانسپورت یې غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسد چارواکو چې تقریبا ټوله یوه په دې کې ونډه درلودله، یو لږ فیصدي د دې بزګرو زمیندارانو ته پاتې کېدله. چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارینو پر نفوس، چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلې ده، هغه سره دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرأت سره وایم سم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 میلیارد ډالر برابر پیسې نه پاتې کېده. او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمت د مواد مخدره وو چې نورې بین المللي مافیا او نور کسانو په هغه کې لاس لري او درلودې. د تریاکو کښت، تریاکو تولید پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه وو. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر نه راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښه و، په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار و یا هلمند و یا فراه، په دې غټو مرکزو کې یو کیلو تریاک په حدود کې د $500 خرڅېدل او بین المللي نرخ ته چې وګورو د دې ګټه نورو کسانو وړله او افغانستان کې د دومره تریاکو د پیسو د اعظم ګنجایش هم نه و چې دومره ډېرې پیسې اعظم کې دا په $100 میلیارډ کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداري ورکړی چې د کوکنارو د نکر د دوام په صورت کې لدی وضعیت تر ټولو ډیر بزګران متضرر کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمی شوي. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملی دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده او زموږ د انانوي کښت څخه زموږ مسیر راواړو. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت ته درلودی. دوهم د اوبو مسله ده، زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانیز نظام درلودی هغه د دوی ټانکه او دوی د بمباري نه تخریب کړ دی. زموږ عرنوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره هغه را محوه کړ دی. دریم د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلودل، هغه په بازو ساو کې مسلور کښت درلودل کار دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل او دا تخمونه موږ قطر نه پیژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتو دوه نیم میاشت کې دوی اثر ورکړل. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کولی کیمیاوي د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی سي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د آفتو مخه ونیسي. نو کدای دا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع و دا خبره زره ده هیڅ وخت یې په نفع نه و او موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیوي چې د کښت منځه یوسي یا یې منع کړي. خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه. دوی په $1,000,000 په $100,000,000 په $1,000,000 مصرف کړل صرف د دې په خاطر باندې چې دوی پروژه جوړه کړي دا پیسې را وباسي او دنیا ته یې ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی سم چې حد اقل 90% پورته دوی په خپلو جیبو کې صرف کړل او ډېر کمه فیصدي چې راغله هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه یې مثلا چې دوی په $100,000,000 په مصرف کړل هغه دا ده قطري نظامو د بیاري چې هغه موږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطن سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه وینو چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغه سدي مستفید سوي یا اوستیم پاتې د اقلیم جوړ نه و دغه سیستم. داسې ډېرې پروژې را دي چې ناقصه پروژې وي. لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی سي هغه یو کال خپلې پیسې را وباسي او سره غلای کړي. نو د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي. اولین کار چې دوی اوس کولی سي هغه داری چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي که بیرته زموږ عرنوي ولېره ام آر ای که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي. خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي پر تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواوو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي اوسي، قطعاً کېدلی سي، په ډېرو ساحو کې کېدلی سي، تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو سره.
رفیقی صاحب، یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو، نو د نشه یي موادو له مسلې سره سیاسي چلن څونه په خپل د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلن سره کینه نه ده، دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلن کوي. دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي. دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکښ په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي، دا خو ډېر ښه خبره ده چې غواړي. دنیا نړۍ وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي، دا خو دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي، نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان کار کړي دی او سس په ګټه یې کار کړي، نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېرې غټې ګټې په ډېر جنګونه تمویلېدل او تمویلېږي. نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تالیاکو مسله کې، نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو واورېدل چې د کرهنې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشه یي موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمون غوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي سناولا څلور کاله نشه کړې ده. د پلومړیو کې چرس کول خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو. سناولا د فلزکاری تکړه استاد دی خو اوس کار نشي کولای او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه. دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو بعد د لسم صرف نه کورنۍ مشکلات شو، د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته، وظیفه مې واخیسته. په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې معتاد نه شومه، خو چې کله کلي ته ولس ته رالم نو بس معتاد شومه. په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ، زه به ورسره کېناستم ما به نه وهل، خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره که نه بوی برابانی و لگیدو بس چا شیشه و حلو چا پودر و حلو بس زم ور سر پکرال ما موتاد شم. در دری سالور کالا کیگی چی موتاد شوه ما شیشه می و حلی ده، چرس می و حلی ده، تاریاک می و حلی ده، نو غلاگانی بم کولی کنه و بیاده بیدی مافی بس دکورم چی رشته خبری کنه غلا بکولا بس یوان یگان وسپنه و چی و گادر و یو تیر با واقع بم ویستولو بس خرس بم کو یگان دکار شه با واقع بم کور نویستو بس زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مرانې کړې وې دغې دا تیران او ګاډرې کور کې پراته وو که نه، نو بس دغه به ما یو یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې که نه بیا به تلمه جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله. نو یو وخت کې مې پلار راباندې پوه شو چې ویل چې دا خو تسې کار کوي، وی واهلم کور نه ویستم. بیا یو دوه درې ورځې کور نه بارومه چې بیرته رالم پلار ته، ما پلاره بیرون خو وخت نه تیریږي که نه، داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته. چې یو وخت مې ولیدل وظیفې ته تګم خوند یې رانه کړو، بیرته مې وظیفه هم خوشې کړه، بیا کور ته رالم. بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلزکار دی، همدلته بیا ورور سره بهیم، هه دوه کاله مې دلته کار وکړو، کار کې وم ډېر ښه شوی یم، کار مې کولو، استادم شومه، فکر فلزکار شومه، 5000 روپۍ معاش مې اغستلو. چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه محتاج شوم که نه، چې محتاج شوم هغوی راباندې پوه شولو، ما ته وایي ته محتاج شوی، بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم. تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دعاوې او ورځې تېرې کړې وې که نه، زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي که نه. څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه، کور کې به مې زړه تنګېدلو، بس چرس به مې وهل، بیرون به ناستم. څه وخت کې ماسپښین کې کور نه وتمه، بس یو ترم یو ورور مې دا را سره شله شو چې موږ ځه کور نه، زه وم سره شله شوم. خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو، جنګ م وکړو، هغوی په ما ګزارونه وکړل، ما په هغوی باندې یو بل م سره ووهل را ووهل. که مې نشه نه کولی کېدای شي اوس مې واده کړی وای، بچی مې وای، جن مې جوړ وای. په هغې وخت کې خدای دې وبخې د ټول مردگان سره، مور مې وفات شو، پلار مې بل واده وکړ. پلار ما ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی، زه پلار مشر زوی یم که نه، 15 ورونه یو ټولو کې مشر زه یم. نو ما نشه کوله، پلار مې ما ته واده ونه کړو، خپل ځان ته وکړو.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا مخور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لار پمڑی کہ نو پمور خوس بھی خبر نہ خم خم مرم
چمون گ پلار نہ وخت یو نیم لک ڈالر و گندا سرمایہ مطول او خر
دا نشه موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک نه ناوړه حالت سره مخامخ کوي، کله کله دوی خپل او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي، چې و بیلګه به په دې ډرامه کې واورو.
او وای خو په خیس راسره اوس به نه دادم نه ورو واچوم ته دې
کزی او کزی چیری
دادی دتا پاش پر خانه کیا ما چه خبر ده
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه چه خبر ده چه دمر خوش آله و سره پا دا بکس که چیشی جی
توله خبر پام دا بکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی دمر دیر پیسی
او دمر دیر پیسی دا دے وګورا
او سړے دا تمره پیسې دې لکه مکرې
دا مې د خپل زمي کې تاریا خرج کړل
شه تاریا ته خرج کړل
او
سړے او څو شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید خپل زی اسلام واده وکړو
دا خبره خو ما هم درته کوله ام دانن خې خان او ته د ولور پیسې ورغوم او ورته وایم چې موږ جوړ واده غواړو
زه سلیم واده مې د ژوند دی وزنه یارمان او کاش که می اکرم زویم را سروائی پینزه کاله کیجه چه دسته توته می راسه چلا سوید نپویشم چه مر بویم که جواندهی رای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی توز دا اکرم خبر پریگ ده هغم که خدای کول پیدا بسی اوز باید سالیم دواده غمو خرو توز پا دی وقت که زاره غمونه پریگ ده
بس تو خو یوازې پر پیسو مینه اولاد ته دې هېڅ پام نشته
خزی خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مه را پورې زار کوه بس نه نور مه ژاړه
سمه ده نه ژاړم
بله خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده؟
سمه ده
خزی داده سر زر مخورانی و لخیره سره اوزن رازه چی کالی رانیسو
چیری بای رانیسو؟
زای نجده ده رازه پاقه مخامخ مغازه که بای رانیسو
سمه ده درزه
خزی داقه ده مغازه تا خوراغلو او ګورار ډول کالی دی چې په زړه غواړي خوښې کړه نو
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دی دا دی د ناوې کمیس هم شته
جانۍ یو لس روپۍ خو راکه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته تا پودری ده پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده بیچاره وجه ده تا با در رزه او گرم چیز ما سر چه ما چیز سکنه انداده وقت ربا چه وقت
مورکه یو خوده ده دنزده هر ارمان پورکه
سره تا دیالک ده او گره بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خپل اکرم دی وی قربان جسم ات چیر ویسا مور دستا بلا واخ دی
دا ټول اسما ګناه
سې دی ومنه ما د چدل باندې سې دی خدای او قربان دي سم تا کاږي چې څنګه چوک چوک دې سوې چان
دا ټول اسما ګناه ده ځکه چې ما کو اگنار کړل ما پر نورو زهر خرڅول په پیسې به کټلې خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپل املا په خپل ما تکړه
دا ځای دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان